درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلای کوم ساعت 8 بجې شوې په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي به اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ احتمال شته چې د جولای په نیمایي کې د سولې خبرې پیل شي ویل کېږي چې د بندیانو پر سر لا هم څه اختلاف شته خو احتمال شته چې دا اختلاف هم ژر حل شي لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د محبسونو اداره وایي څلور اویا تنه بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې څلور ماشومان د هوان په ګولۍ وژل شوي او د سکاټلند پولیسو هغه مشکوک کس وواژه چې د پناه غوښتونکو پر هوټل برید کړی و د خبرونو تفصیل د افغانستان د محبسونو د چارو اداروي څلور پنځوس او بخښي څلور اویا بندیان چې په کورونا وایرس اخته و تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي د دې ادارې ویندوی فرهاد بایاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړیږي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته وړل کیږي ده وویل
در میان نزدیک به 22000 زندانی در سراسر کشور تا 4 واقعی
به هیواد کې د 22000 بندیانو لمنځه څلور اویا تنه د کورونا په وایرس اخته شوي اوس مهال د ټول زندانیان د روغتیایي ټیمونو تر پاملرنې لاندې د زندان د تجرید په روغتیایي مرکزونو کې بستری دي د همداراز ویل د افغانستان په زندانونو کې د کورونا وایرس لومړی پیښه یو میاشت مخکې ثبت شوه د رسمي شمیرو له مخې تر پرون ماښامه په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1500 مثبتې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغۍ په نتیجه کې تر اوسه پورې 603 تنه مړه شوي دي د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د خوست والي ویندوی طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي
په دې پیښې کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي
د خوست امنیه قمندان ویندوی عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو په کور د جمعې په ماسپښین ولګېده وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستانی چارواکو د هوای شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل پاکستانی چارواکو د پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی هوایی شرکت د یوې الوتکې له لویدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایی ملکی چلند ادارې له 5 جګپرو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړای شوي تحقیقات شوي دي په هغو پیلوټانو کې چې شک کیږي اسناد به جعلي وي یو سل یو څلبېشتنه د پاکستان په دولتي هوایي شرکت یا پی آی پوری اړه لري د هوایي شرکت ټولټال 450 پیلوټان لري د پنځشنبه په ورځ پی آی وویل یو سل 50 پیلوټانې په دې خاطر چې د پیلوټي اسناد جعلي و لکاره منع کړي او قراردادونه ورسره فسخه کړي دي د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویشت چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی د سکاتلند د پولیسو په وینا د پېښه تروریستي نه ګڼي او له خلکو یې غوښتي چې د دې حملې د دلیل په اړه دي له انګیرنو او اوازو ډډه وکړي پیزا ټاپیان روختون تبدل شوې دي د بریتانیا حکومت د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په خاطر پناه غوښتون کې په یو هوټل کې میشت کړی دي دا پېښه په داسې حال کې شوې چې تر یوې ونه په لږه موده کې د جنوبی انګلند د ریډینګ سیمې په یو پارک کې درې کسان د چاړې په حمله ووژل شول پولیسو هغه پېښه تروریستي حمله په توګه څېړله د هغې پېښه په تړاو د لیبیا یو 15 کلن پناه غوښتونکی نیول شوی دی د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو وټل شوي او یو ټپي شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزي برخه کې په یوه ګودام کې یو کارکوونکی پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د سپرینګفیلډ ښار د پولیسو مشر کینی وینسلو پرون وویل د دوو کارکوونکو مړي پولیسو د ودانۍ د پلټنې په مهال موندلې دي. یوه ښځه کارکوونکی د موټر په پارکینګ کې په ټپي حالت کې موندل شوې چې روغتون ته وړل شوې ده. د پولیسو په وینا ډزې کوونکی 48 کلن مایکل کولن نومیږي او مړی په موټر کې په ډزو ویشتل شوی او موندل شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي ساری ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له مکرون سره د اوکراین د بحران، سوریې او لیبیا او په بالکان سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ده په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید په وړاندې لکه د کورونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمی بدلون باید ګډې هڅې وشي. مکرون وویل چې په سیمه کې له بحرانه تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبونه نیولې تر ولادی وستوک پورې باید د همکارۍ او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه دوله شپږ دی وی او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې به په راتلونکو دوو اونیو کې پیل شي. د کابل په یو مارکیټ کې تیر شپه اور ولګید. د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه د ګزړ 19 پیشي ثبت شوي. په ایران کې د ویشتل شوي اوکراینی الوتکې په اړه تخنیکی کار په فرانسه کې پیل شي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمایي کې دوهونیس پروګرامونه هم لرو. د غوړی اچار او کور کله اوریدلې مهیروي. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیه لري. له دې سره هیلي زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د هغو بندیانو پر سر دی چې حکومت وایي په لوی جرمونو محکوم شوي دي او د سرچینې په وینا حکومت په خوشي کولو کې زړه ناسره دی. د افغانستان حکومت د هغو پر ځای د نورو طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی دی. د دې موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شاید 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون 15 نیټه ازادي رادیو ته د نوم نخبرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستوي کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا درې اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنیولو او لدندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل شوی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد شوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغاني خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په 10 نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډیدلې. خو د جمعې په ماښام د جون 15 نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي، د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاتې زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم شوي، حکومت د بندیانو خوشی کولو ته زړه نازړه دی. خو سرچینې وویل چې د شنبه یا یک شنبه په ورځ به پریکړه وسی چې کوم بندیان را خوشی سي او کوم نه. او کرا خوشی کیجی شای په لومړی قدم کې شاوخوا 400 زندانیان را خوشی سی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون 25 نیټه ازادي رادیو ته ویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو 200 طالب زندانیانو پر سر دی چې د په وینا د دې ډلې غړي دي، خو حکومت ور باندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړي دي. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، شاید دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 15 نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,950 بندیان را خوشي کړي دي او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 651 بندیان را خوشي کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تیره شپه د کابل د احمد شاه بابا مینی په یوه مارکیټ کې اور ولګېد او ویل کېږي چې زیات دوکانونه سوځېدلي دي. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره همدا شېبه خاطر پردیس د ټلیفون له لارې را سره دی. پردیس، تازه معلومات څه دي؟ اور خو تاسو په تېره خپرونه کې هم وویل چې تېره شپه ووژل شو، اما تاوانونه پېښ شوي دي. د تاوانونو په اړه څه معلومات دي؟ او آیا اوس هم چارواکي وایي چې په دې خبرې باندې ټینګار کوي چې په دې پېښه کې د سر تاوان نه دی پېښ شوی؟
بله، سلامونه تاسو ته، بیام تاروان ته، بیا مو هم سهار په خیر. بله، څنګه چې تاسو ورته به اشاره هم وکړه، د مخکینی راپور نه وروسته مې هڅه وکړه چې د کابل له اړوندو چارواکو، یعنی امنیت قومندانۍ سره، د دې تر څنګ له امنیتي حوزې په تماس کې شم. یو نیم څه مو چې ترلاسه کړل تاروان ته، د سیمې له خلکو سره مو چې بیا ځلې خبرې وشولې، دغه مارکیټ کې چې ورلګیدنه رامنځته شوې ده، او دغه مارکیټ کې تقریبا شاوخوا 25 دوکان په مکمل ډول باندې ټول سوځېدلي دي. د سیمې د اوسېدونکو خبرو پر بنسټ باندې چې دغه ورلګیدنه د بېګا شپه د برېښنا د شارټۍ له کبله دغه ورلګیدنه رامنځته شوې، خو تر اوسه پورې امنیتي بنسټونه کته هم بیګا شپه چې یا سهار چې د امنیت قومندانۍ وایي سره خبرې کولې، هغوی د سر زیان په اړه باندې وویل چې سر زیان نشته دی، خو د مالی تلفاتو یا د مالی زیان په اړه باندې اوس هم امنیتي نهادونه، امنیتي بنسټونو په دې تړاو باندې واضح څه نه دي ویلي او موږ سره تازه څه نه دي شریک کړي چې په دې کې څومره
بله. ډېره مننه خاطر پردی سوچې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په یو مارکیټ کې د اورلګېدو په باب معلومات راکول او ویل چې په دې پېښه کې 25 دوکانونه بشپړ سوځېدلې دي، او دا پېښه هم د برېښنا د شارټۍ له کبله رامنځته شوې ده. په کابل کې دا څویم ځل دی چې د برښنا د شارټۍ له کبله تجارتي مرکزونه اور اخلي، خصوصا د کابل په منډوي کې دا ډول پیښې ډېر مالی زیان پېښ کړی وو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زموږ غږ په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د دې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز د نور مطالبو ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه هم لرو، د غوړې اچار تنس پروګرام او دغه راز کور کله دا دوه خبرونه د دې پروګرام په دوهم نیمای کې اوریدای شي. بیا هم کابل ته زو د اصلي رادیو خبريال اجمل تورمان د ټلیفون لاري را سره ده. تورمان صاحب د تازه معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا په وایرس او د اخته کسانو شمیر تر 1500 کسانو اوخته دی او ورسره ک یو خو رسمي شمیرې دي چې دولت اعلانوي دي امر روغتیا وزارت اعلانوي او هغه هم طبعا هغه ارقام اعلانوي چې خلک دوی ته مراجعه کوي او ثبتوي. اما ویل کیږي چې ډیر نور خلک هم اخته دي چې لسره ثبت شوی نه دي او همدارس ډیر زیات کسان مرشوی دي چې سب شوی نه دی او دولت یا د امر روغتیا وزارت په لسره خبري شنه. موږ تاسو په فیسبوکونو کې د فاتحو او جنازو اعلانونه وینو. سیلته تاسو په نظر ځینې خلک وایي چې په افغانستان کې سره لدی چې روغتیایی کارکونکي د امر روغتیا وزارت او نورې ادارې ډیر تبلیغ هم کوي چې احتیاط وکړي، لیکن وایي خلک احتیاط نه کوي. لدی سره سره چې شاوخوا خلک ویني چې په کورونا اخته کیږي او حتی خلک ورسخه مري، لیکن بیا هم خلک میلې کوي او په ډلیز ډول میلو ته ځي او میلمستیا ته ځي. دا خبره څنګه ده؟
منم سروان صاحب د میلو خبره از تړې راه ده پرې تاییده و مات پرون د جمعې ورځ وا د جمعې پورې معمولا اگر میلا زاین ته خلک ډیر دي پرون د پغمان د قرغې د شمالي خواته کوم سیمې چې دي مثلا چاریکار جبل سراج سالنګونو خواته، یعنی پرون په جمعې پورې په دغه دوه خواته سړکونو باندې روډونو باندې تاسو باور کوئ چې د ساتونو ساتونو باید سره انتظار واخلی وی چې دوی لاړ شي. موږ یو څه مسافر وو چې باید تللي وو د خپل مزار شریف خواته، نو دوی وویل چې په تقریبا په ساتونو ساتونو یې په دغه سړک باندې انتظار وایستلی وو. دغه شیان چاروان صاحب هغه څه چې په تلویزیونونو کې هره شپه خودل کیږي چې تاسو دغه واټن مراد کوي یا مثلا په لاس باندې روغبړ مکوي غیږه مو ورکوي، دغه حق اصلا نشته. او داسې په افغانستان کې څه سړي چې کته یو چاته ویل هم نشي څوک ځان سره نږدې کیږي په دې باندې پوهیږي ماسک اچولې وي چې دغه په لاس باندې ستړي مشي یا په غیږ باندې ستړي مشي، د دا تاسو منه ده په دغه شرایطو کې. ولی بیا هم دوی دغه شي ته پام نه کوي. حتی ډېر لوستي خلک چې د کورونا له موضوع خبر دي مثلا په فیسبوکونو کې ډېر فعال دي، دوی هم دغه کارونه کوي. زه فکر کوم چې دغه میلو ته تاک دغه په لاس باندې ستړي مشي په غیږ باندې ستړي مشي دا د دې لامل ګرځېدلې چې دا خبره شي. او لکه څنګه چې تاسو وایئ بېل شکه دغه رسمي شمېرې چې له 1500 اوښتې دي، دغه کسان د جواز مراجعه کړې او دوی ټسټونه ښودل شوي دي چې دا مثبت دي. په ضرورو کسان داسې په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو کې دا اعلان کوي وایي چې ما کورونا تېره کړه، زما کورنۍ کورونا تېره کړه. کله چې ورنه پوښتنه کوي دوی ټسټ نه وي کړی، نو دغه رسمي شمېرې چې کمې دي دا ډېرې کمې دي نسبت هغو شمېرو ته چې په اخري ډول باندې خلک ورباندې اخته شوي دي. او زه فکر کوم چې شاید میلیونونو هم لکه کومه چې یو خصوصي بنسټ سروې کړی وه، که څه هم د هغوی هغه سروې چې وه داسې وه چې مثلا خپل د سروې د هغې چې څرنګه یې کړې وه څنګه یې کړې وه په هغې باندې ډېر جزئیات نه ورکړي. ول زه فکر کوم چې شاید دا هم ضرور نه وي چې ډېر لوړه کچه باندې کسان په افغانستان کې په دې وایروس باندې اخته شوي وي. سلام صاحب،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د دې وایرس په وړاندې د خلکو د بې پامۍ په باب معلومات راکول. په داسې حال کې چې لوی خوا کورونا په خپرېدو ده، لبلې خوا په افغانستان کې سږ کال د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیش مخ په زیاتېدو دي. او ویل کیږي چې یو علت دا دی چې د کورونا د خپرېدو له کبله په وخت واکسین نه کیږي، او همدا علت دی چې سږ کال تر اوسه پورې د ګزند 19 پیش ثبت شوي دي. د دې موضوع تفصیل د دیوی نادر په راپور کې واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د ګزړن مثبتې پیښې هم مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ګزړن 19 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر یې لوی لامل په تېرو 13 میاشتو کې د پولیو د منظم کمپاین نه کېدل یادوي.
له بده مرغه د کرونا وایرس د خپرېدو نه وړاندې د 13 میاشتو لپاره په پرلپسې شکل موږ د پولیو د لمنځوړلو کمپاینونه ونه شول کړای، ځکه مخالف وسلوالو موږ ته په یو شمېر سیمو کې د کمپاین اجازه نه راکوله. نو دا د دې لامل وګرځېدل چې د ماشومانو په وجود کې معافیتي خلا رامنځته شي او دا واکسین هم ورته ونه رسېده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې 12 په جنوب، 2 په شرق، 4 په غرب، 1 په شمال بلخ ولایت کې او 1 هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت په خبره په ټول 2019 کال کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې دي. په 2013 کال کې بیا دا شمېرې 1 پیښو ته رسېدې. دغه وزارت وایي مخکې د پولیو پیښې به ډېرې په جنوبي او ختیځو سیمو کې وې، خو سږ کال یې شمالي ولایتونو ته هم سرایت کړی او دلیل یې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د واکسینونو نه رسېدل او د وسلوالو مخالفینو له لوري د نه اجازې خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر وایي په تیر 2019 کال کې دوی پلان درلود چې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو دی وایي د ناامنۍ او کرونا وایروس له امله 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول. خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل مخکې به د پولیو د واکسین د تطبیق په پلمه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې استخباراتي معلومات ټولېدل، خو په خبره یې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه یو میکانیزم توافق وکړ چې دا مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین هم د هغو شرایطو په اساس تطبیقیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغان ماشومان د ټولو نورو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغان ماشوم د دوی بشري او اساسي حقونه په ډېر مشکلات او ستونزو مخامخ دي. حکومت مکلفیت لري چې د صحت لاسرسی په موخه د افغان ماشوم لپاره باید اساسي ګامونه واخلي، او موږ هم غواړو چې نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کار کوي دوی هم اساسي ګامونه پورته کړي، او هیله من یو چې افغان ماشوم د دوی لاسرسی په صحت امکانات باید ډېر سي.
ښاغلی فرهنګ وایي د جګړو او تاوتریخوالي له امله افغان ماشومان له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به د پولیو ضد کور په کور کمپاینونه او د واکسین تطبیق به بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امریکا استازی پر کانګرس فشار راوړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په ځیر وساري. دا د سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړیو یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړې چې کانګرس ملزموي څو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وڅاري. دا غوښتنه د دې اندېښنو په منځ کې شوې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو له کبله به د امریکا او نړۍ امنیت ګواښ پیشي. دا لایحه د پنجشنبه په ورځ د کانګرس 2 دیموکرات او 2 جمهوریپال استازو وروسته له دې وړاندې کړه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل سپینه ماڼۍ او پنټاګون د ځواکونو د ایستلو پر یو لړ انتخابونو غور کوي. په دغو انتخابونو کې یو دادی چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم پکار ده چې تر راتلونکي جولای میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم شي، خو امریکایی قومندانان وی چه تر تاکلی مودی دیر مخیه دخپلو پوزیانو شمیر دیه تر راکم کرده. هم دارست با موافقه که ویل شوی چه پول امریکایی پوزیان با دراتون که میلادی کال ترمیمی اشتی پوری لافغانستان وزی. گاردین بریتانه دی برسپانه دا داعش دا تسلیم شب یو غریو دا شزو و ماشومانو دا وزیت باره لیکن اخباره کرده. پا افغانستان و پاکستان که دا داعش دلی چه زان تا دا اسلامی دولت دا خراسان چانگوهی با 2013 میلادی کال دا افغانستان پا ختیس که خپل موجودیت اعلان کرد. خود دادالا پا ورستیو که دا افغان امنیتی ځواکونو او امریکایی پوزیانو دا پر لفظه حملو او بمباریو لکبله لش تر لجه پا هغزای که چه سر راپورته کرده و سخت کمزوری شویده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر میلادي کال په نومبر کې اعلان وکړ چې په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. د اعلان وروسته له دې وکړ چې د ګارډین پر اساس د دې ډلې 225 وسلوال د افغانستان دولت ته تسلیم شول. د تسلیم شویو وسلوالو نارینه او ترڅنګ 290 ښځې او 208 ماشومان هم دولت ته تسلیم شول. دوی چې اکثره د قبایلي سیمو دي له خپلو میړونو جلا کړل شوي، ځینې په ننګرهار او ځینې په کابل کې ساتل کېږي. ماشومانو د هغو ودانۍ چې په کې ساتل کېږي پر دیوالونو د بې پیلوټ الوتکو چاودنو او سړو انځورونه کښلي چې کلاشینکوفونه یې په لاسونو کې دي. ورځپاڼه وایي د داعش د غړیو مېرمنې دې ډلې ته بد نه وایي، خو اکثره وایي چې په خپله خوښه له میړونو سره د افغانستان غرونو ته نه دي راغلي، بلکې د خپلو پلرونو له لورې داسې کسانو ته ورکړل شوي چې نه یې پېژندل. هغوی د هغو ورځو کیسې کوي چې بمباری پرې کېدې او په لر کې مرژوبلې وراوښتې تر دې چې مجبوره شول چې تسلیم شي. لیلا شوارتز چې ارواپوهه ده او په کابل کې له دغو ښځو او ماشومانو سره مرسته کوي وایي دوی په خپله خوښه له داعش سره یو ځای شوي نه دي، بلکې دا خبره سمه ده چې پلرونو د داعش وسلوالو نارینهو ته ورکړي دي. آغلی شوارس چې افغانستان د ذهنی سولې په نوم د غیر حکومتي مؤسسې بنسټګره هم ده، د دغو ماشومانو او ښځو د پاملرنې په برخه کې اندېښنه لري او وایي چې د دوی لپاره داسې اسانتیاوې نشته چې ماشومان یې زده کړې وکړي یا د سختو او وحشتناکو حالتونو له لیدلو وروسته یې روحي درملنه وکړي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. د فرانسې د هوایی پیشو د تحقیقاتو اداره BEA وی د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکې د تور بکس په اړه به تخنیکي کار راتلونکې اونۍ په فرانسه کې پیل شي. د اوکراین د نړیوال هوایی پرواز 252 د پیلوټ د خونې معلومات او ژغونه وروسته له هغه د نړیوالو ترمنځ د بحثونو موضوع شوه چې د جنوري د میاشتې په 8 نیټه د ایران هوایی دفاعي ځواکونو یا د اوکراینۍ الوتکه وویشته او ټوله 186 سپرلی ووشل شوه. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د اوکراین پلازمینې کیف ته روانه الوتکه له تهران نه هوایي ډګره له پورته کېدو یو څو شېبې وروسته وویشتل سوه. ایران ژر د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو څو ورځې وروسته ایران ومنله چې دا یوه تېروتنه وه. د دې پیښې په وخت کې د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیار سي په حالت کې وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وسوه چې د ایران وسلوالو ځواکونو په عراق کې د امریکا پر نظامي اډه هوایي حمله وکړه. ایران دا حمله د هغې پیښې په غبرګون کې کړې وه چې پکښې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په هوایي حمله کې بغداد ښار ته نږدې په یوه هوایي اډه کې د ایران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. ایران د جون په 22 نیټه وویل چې د الوتکې تور بکسونه به په راتلونکو څو ورځو کې فرانسې ته ولیږي. د فرانسې د هوایي پیښو د تحقیقاتو اداره د نړۍ له مخکښو ادارو ګڼل کېږي چې د پروازونو معلومات مطالعه کولای سي. د دې ادارې د جمعې په ورځ د جون په 26 نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران ورڅخه تخنیکي مرسته غوښتې ده چې د بوئنګ 239 معلومات ډاونلوډ او ترمیم کړي. د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب ادارې ویلي چې د تور بکس د ډاونلوډ په برخه کې د ګډون لپاره به یو تحقیقاتي ټیم فرانسې ته ولیږي. تمه کېږي په دغه تور بکس کې به د الوتکې تر لوېدو څو شېبې مخکې معلومات ثبت شوي وي. د دې پیښې په 186 قربانیانو کې 280 ایرانیان او 38 کاناډایان وو چې ډیری یې ایرانی ول اصله وو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
د
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ساعت 8:30 شوې دا هم د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وای څلور اویا بندیان چې په کرونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړیږي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته بیول کیږي. د خوست په دومند ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان د ګولۍ د لګیدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست د والی ویندوی طالب منګل وایي چې په وژل شویو ماشومانو کې یو نجلۍ او درې هلکان دي. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستاني چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر کړې چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویشت چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چاړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل. په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د امریکا په الینوی ایالت کې 2 په ډزو وژل شوي او یو ټپي دی. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزی برخه کې په یو ګودام کې یو کارکونکی پر خپلو همکارانو ډزې کړې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. زمو شغل آزادی رادیو اوری
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلی وای د غلام خان بندر د خلاصېدو هرکلی کو ځکه چې له دې سره به د خوراکي توکو بی ارزان شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د بین الافغاني خبرو د پیل هرکلی کو له دې سره به افغانانو ته یو ښه زیری وشي. بلاوردونکې نادرشاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ لیکي وای په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ممکن کرونا او شته ورسیږي. دلته د کرونا لپاره کوم کار نه دی شوی او دولتي کلینیک کې روغتیایي چارې ډېرې محدودې دي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ لیکي وای په لالی شنګ ولسوالۍ کې غزیدلې سړک د بارانونو او سیلابونو او د وسلوالو طالبانو د شخکړو ماینونو له کبله سخت زیانمن شوی دی. باید دا ملي شتمنی جدي وګڼل شي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي وای د بین الافغاني خبرو د پیل سره سم باید تاوتریخوالی کم او د خبرو فضا برابر شي. عبدالغفور فریاد د کندهار ولایت لیکي د بین الافغاني خبرو جریان باید مستقیما له عام ولس سره شریک شي چې دا ټول هیوادوال پر خبر وي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. افغانان د یوې خوا کرونا وژني او د بلې خوا جنگ او چاودنې. اسماعیل دانش فکر کوم چې د مخکمی یو پیغام ولوستو لنګرهار لیکي د کرونا وایرس مخ په زوال دی. حکومت باید د شونځیو او پوهنتونو د پرانیستو او پیلیدو کار پیل کړي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاکوټ لیکي د سولې په خبرو کې د دواړو طرفونو نه او بخشی د سولې په خبرو کې د دواړو طرفونو نه د اسمانه د راکوزېدو ضرورت دی، باید چې خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي د کورونا وایرس له امله په څمکنیو ولسوالۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. مخې تر دې چې د ګوړې اچار ترانس پروګرام واورئ، لومړی هم کور کلی.
نن سبا چې رالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډېر شکاک او بدګمانه وي؟ ډېر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. درمنه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمه کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمی نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بدګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي، او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي خپله هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډېر شکاک دی، کله له دې ډېرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات یو کار وسي دی، ما زه دا شک واخلي چې یاره دا کار به پلاني کړی، بس داسې تفتیش راته ورسېږي. اتم دغه افسوس او دغه هغه کوم او ډېر دا یارو دوست و ملګري دی، دوی دا کار مه کوه. خو ما ځین ته دا خبرې ولویږي، بس دې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سي. مینه دا رقم سمه چې بالکل کله ورې دام ووایم چې یاره خپله خودکشي وکړه. هغه ته خدا وایم چې په ګوتو راشي او د پاکې وز بې خم داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کمه. خو داسې موقع نه ایسي خصوي او وزې مې دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمېږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به د خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې. ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پې وکړم، وی ویم له کوره اسپې واخلم، بیا دا موږ مور د ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګنا ده، تاسې دا شک پکې دا کوي. دا خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی یا اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي، او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک سکو کې هغه یو عادت ګرځي، پارچه باندې شک کوي بیا. نو زمونږ یو هغه دوستانو یغوی به پارچه باندې شک کوي، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل شک به کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخی ټول خزه او دغه لورګانو دوی به ویل چې داسمنګ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخره بل ورځ د کور غلا وشو، دوی کوم حواده تتللی د کور غلا وشو، دوی بیخی 100% په همسایګانو باندې شک وکړي، حتی د هغوی سره جنگ وکړو، واهل او ټکول وشو. نو اخره ما همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړي و، دغه نفر خپل باندې شو.
پوهان وای اکثره وخت ها کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګمانی کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې هکله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وای چې دی شکی نه دی.
نه زه خو خپله شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلی دي او زه خپله شکی نه یم. زه خو چا منه شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې جا لیدلی مې دي. هغه معلوم دی هغه خلک چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپله سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بخي راځي نه، چې په خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو بیا ورته وایم چې ورور دا کار مه کوه، دا کار دې غلط ته، آینده دپاره دا کار بیا ونه کړې. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نو کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنیو د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سه شک دی وکړو نو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه، یو ته په باندې واسات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوي، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ژوند کې تر څو په ثبوت نه رسېدلی ورته په سړي باندې شکونه کې او بس نو هغه نه پېږنه. دا ټول جهالت حساب دی کنه، که څوک علم ولري هغه هیڅکله شک نه کوي. اوس دا شکول خو ښه کار نه ده. داسې خو بنتفاقي راځي ما باندې ته، اوس که دا کور کې ته په یو باندې شک وکړې هغه دا کار نه کړی، بس خامخا دې غړل کې اوس چېرې کې ته ګوره، دا یا ما ورور یا ما پلار په ما باندې بار نه خښه کوي، نو خامخا تضاد پیدا کوي په دې کې. همداسې کړه کړه په کور کې بنتفاقي پیدا کوي، ټول ګډوډ کېږي.
اسلام شک، بدګماني، تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللی دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دی دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی ښه نه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې اگر کسان چې مان راوړی تاسو الله تعالی ته، بس تاسو اجتناب وکي، ځان وساتي د یعنی د بد ګمان نه. او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري، یعنی حسن ځان ولري، یعنی حسن د ګمان ولري، ښه ګمان ولري. بد ګمان همداسې په اجتماع کې په ټولنې کې ډېر یو بد اغیز لري او د ټولنې په منځ کې بیت مادی لوری.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینې خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بدې پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي، دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته تاسې رابولم. خوستاد ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې یا موږ مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو دا ډېره غلط خبره ده. ډېر چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی او دا ختم، په یو چا باندې شک د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کړه. ولې په اسلام کې په دې مورد ډېر صحیح حکم ده. الله وایي چې والا تجسس یعنی تاسو خلق عیبونه مه لټوئ، خلقو په ښېګونه یاد کړئ، په نیکۍ یاد کړئ، په ښه یاد کړئ. نو داسې دا یو لوی ټولنیز او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري، په کورنۍ کې هم ریښې لري، د موږ په فرهنګ کې هم دا ریښې لرو. د دې سویشک دا د شکي کسان
استاد ولې ځینې خلک ډېر شک کوي؟
او پلان څنګه بیا هم ما تمام وکم چې ولې شکاک دي؟ نو دا خو ټولنه ده، نه ټولنه کې تاسو مریضان ویني، جوړ خلک ویني، مختلف اشخاص ویني، هر یو انسان د خپل ژوند کې ځانته خصوصیات او ځانګړتیاوې لري. دا یو نوع مریضي وټو یا یو ته رواني تکلیف ده. ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي یا گرفتار دي. نو د دې ریښې پاتې ولټوي چې شاید مثلا په ټولنه کې په کور کې کورنۍ کې دغسې یو فضای چې یو په بل باندې اعتماد ونه لري، یا شاید هغه کسانو سره چې دی په تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي، هغوی دغسې یو فضا ورته ایجاد کړي، یا بعضې وخت اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نو مریضۍ لپاره چې انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي هغه په هیڅ چا اعتماد نه کړي، ونه کړي او په هر چا باندې شکي وي.
د ډېرو شک کولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خراب دي، ډېرې ناوړه پایلې لري، هغه پایلې چې هیڅ تصور یې نشي کېدای چې داسې کسان تاسو ولټوي. حتی بعضې وخت داسې حالات رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالاتو گرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي، په هیڅ اعتماد نه لري، هیڅوک یې نشي کولی چې دی پرې اعتماد وکړي. یعنې په دې حساب دعوا خو دغه لنډې چې وایي د دوی په کورنۍ کې دغه ښه اړیکې یا ښې اړیکې چې شتون لري دا د منځه ځي. په ټولنه کې د منځه ځي، هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د منځه ځي. نو دغسې په ډېره لویه کچه کې فکر وکړي او په ډېره وړه کچه کې پرې کورنۍ کې پایلې ډېرې ناوړه او ډېرې خراب دي.
استاد روسي پوښتنه به داسې مطرح کړو، هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولای شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کړو؟
مریضان په دې کې ټول مکلفیت ده، د ټولنې مکلفیت ده، د کورنۍ مکلفیت ده، د دولت مکلفیت ده، د مدني نهادو مکلفیت ده، په مجموع کې د یو ملک مکلفیت ده او د یو انسان مکلفیت ده چې دغه کسانو سره مرسته وشي. اول که دی خپله وکړی شي دغه بحران نه ځان وباسي، خو داسې چې ویلی شکړی د کورنۍ د طریقه چې ستا باندې کوم کس چې په دې باندې ډېره زیاته اغېزه لري دغه سره تماس پیدا کړي، تا دغه حالت نه دی بهرون یا یو بس بعد هغې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا د هغه نه وروسته که مثلا تاسو یو ملي شخصیت، یو مذهبي شخصیت، یا هغه مشر چې په ټولنه کې شته کولی شي دې لپاره کومک شي، یا ډاکتران هغه رواني ډاکتران چې کولی شي دا ټول هغه یو بل سره داسې د زنجیر د کړۍ غوندې رابطه لري. نو باید ولټوي چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څرنګه موږ کولی شو دغه مریض د دغه حالت ته وباسو. نو باید پیدا شي
قدر منه دوستانو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او لژوند خوان واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نور میوي خامې او چټلې ما خوري. د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو، کی واوري لډیرو خبرو به خبر شي.
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلداره
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نا امن هیواد ده
ده متارز و نمایی خزین کاندیدانو خیمه طوله شوی او متارز کاندیدان پداغ پاته شوی
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولی په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای در په در آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حد ته پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان، انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو ښځینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خوارانې په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خوارانې چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې او زیاتره متارزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت اور جذب او ښه موقفونه ورکړي، خو دا کار هر متارز نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه یې نیم په ډاګ پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی، او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نه شوه. د تحصیلي چارو کارپوهان وایي چې او زیاتره پیسهدار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډېر شمېر پیسهداران او چارواکي لیسانس، ماستري او دکتورا اخلي، خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانان نلرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نلرو، هنرمندان نلرو او خدمتکاران نلرو. خدمتکاران نلرو زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواتا هلتا پناه واری، هلتا پناه واری، هلتا پناه واری. وای بهر کی اوسم اروپا یا امریکا کې ژوند کړم، او هلتا هر څه شته دي، او هلتا کرمایشونه، او هلتا کرمایشونه، او هلتا کرمایشونه. او دا سلار شي څو وخت وروسته هل شي هلته نه هنر پاتې شي، نه هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نو ځکه مونږ خانان نه لرو، نو ځکه مونږ خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران نه لرو.
خو به چې څوک چورلمان ته کامیابېدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
ها
هغه د ما وطني غیږې او څاپېړې هیڅ په درد نه خوري. باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته دې مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته دې زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یي، که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زویه ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو دی؟
خیو زویا.
لالا سلام، ستړی مشی، بخیر راغلی.
وعلیکم سلام خوری، خیر ویسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا ښه تیر سو.
شمشیربازي دې زده کړه؟
اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده کړه. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی، هیڅ ځان کاندیداوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پیکینه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
مسافر غنده ولاړ ما، ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما. څومره سخت مزل و په سختي یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مارا ور غنده ولاړ ما. غلادې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما، ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما. سمر سخت مزل و پا سخت یوم پیدا کرلی، اس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاری ما. کزړ کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژړ نه ژړ یم ورست لکلو نو د غږ واورم رانه و پوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم